السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم
په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په ډزو د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په ټپيانو کې یو سپینږیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د ډزو انګیزه څرګنده نه ده، خو د قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده. له بلې خوا د ازادي رادیو خبریال وایي د سپین بولدک چمن د هغی غاړي یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یوه سرتیري په ګډون دوه تنه ټپیان دي. دا چې د پرونۍ پیښې پر مهال د طالبانو پولیساتو رښتیا هم ډزې کړي او کنه، تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافیر کیرن دی کاروي د افغانانو د بشري حقوقو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دی کار پرون ماشام پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو تام سټيفاني د وشلو په مناسبت لیکلي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هېري جنه. سټيفاني په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماين په چاودنه کې ووژل شو. د کیرن ډیکر په وینا تام سټيفاني په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یو ورځنیو یا پیزوس اوورا لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړۍ لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنګلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11مه له هند سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 سمینیټی پوری دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي ک د دغه هیواد کانګرس بیا له اوکراین سره د واشنگټن د برستو مخاوني سي د به په اړه مهمه وینا وکړي. بایدن پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل د به په دې وینا کې په دې اړه خبري وکړي چې له اوکراین سره د امریکا او متحدانو مرستې ولې ډېرې مهمې دي. د سپینه ماڼۍ مسؤلانو د بایدن د وینا کره وخت مشخص نکړ، خو جو بایدن تر دې وړاندې له اوکراین سره د 24 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د 15 ورځو په موقته بودیجه کې چې تیره شنبه تصویب شوه د اوکراین لپاره پیسې په پام کې نه دي نیول شوي. او د قرغیزستان امنیت ځواکونو د پلان شویو جرمونو یو مشهور څیره کامچی کولبایف وژلی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ لیکلی چې کولبایف چې د اکا کامچی بیک حسن بیک په مستعار نوم مشهور دی، په 2011 کال کې امریکا د نړۍ په کچه د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرو په نوم لړ کې شامل کړی وو. د قرغیزستان د ملي امنیتي ادارې ویلي چې کولبایف پرون په پلازمینه بشکک کې د ځانګړو عملیاتو په محل امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګې څیړونکي زمان سلطانی آزادي رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې هلته تللي دي. د پاکستان حکومت په خپله خبره کې بي اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړی چې ووسی، کنه په زور به وایستل شي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناهغوښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناهغوښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دته دو سال میشه که د پاکستان زندگی میکنم.
دا وای له دو کلونو راهیسه پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیه او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغه دو کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د ایستلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي.
وحشیانه میکنم.
یوې بلې افغانې ازادي راډیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري، خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماتانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سه‌شنبې په ورځ ټولو بې قانونه کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هیواد ووځي که نه په زوره به وایستل شي. د پاکستاني چارواکو په وینا دا مهال څه باندې 1.5 میلیونه داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام غبرګونونه هم پارولی دي. دې لړ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زمان سلطانی د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین
دی. وایي موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباري اخراج د درولو غوښتونکي چې د پناه غوښتنې یې ثبت کړي دي. دې کې هغه کسان هم شته چې له افغانستان تښتېدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړې. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکوونکي، فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.5 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي، خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان د حکومت د نوې پریکړې له مخې ټول 10 لکه غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووځي، کنه په زوره به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردش شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم داسې ښکاري چې دغه تصمیم چې دوی نیولی دی دا د کوم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې ښې نه دي، نو داسې ښکاري چې د هغې په غبرګون کې دوی دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیف په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لکه افغان کډوال راجستر شو. نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاري.
شمس صاحب، د افغانستان دننه بلک امکانات باندې خبري وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال موږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولی چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغې هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډېر عملي نه ښکاري او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او ته هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپی خودلی ده چې هغه را مخ کشي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي، اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالي امکانات ترلاسه کړي یا مالي امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیرو څو لسیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسي اړیکې خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنګ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بې ګناه دي. اول ته خپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغوی هلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د ښه ګاونډیتوب له پلوه دغه ایجابوي چې دوی دغسې ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دې نه دوی لاس واخلي.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردر شمسو چې خبرې تاسو له ازادي راډیو اوریدي.
د کرکټ نړیوال جام
د ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولې ده. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادي راډیو یې کاپی ترلاسه کړې، راغلي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولې او په منفي لیست کې شامل کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفي په نوم شته، چې په منفي لیست کې د موټرو پرزې او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د ته ورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفي لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زموږ خواهش دا دی چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلار دي هغه ته هم، او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي، چې په دې سره به یې پټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لست زیات شمېر مالونه په منفي لست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، 10% فیس به ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول یې د پاکستان له تعرفې سره برابر شي، او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین 3% ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ راډیو ته ویل
کوم پریکړه چې وس پاکستان کړی ده دا واقعا د بین المللي اصول خلاف ورزي ده، نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي، افغانستان تجارت تجارت هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچی میوه سوداګر دی هم وای چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
دا خو د ترانزیت د قانونو خلاف کار ده. دا خو لکه د محصول خو د مالونو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونو دی باندې د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو. کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره چې دوی دا کار کوي او
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د آزادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
آزادۍ رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په دشباړې پاړه واوري او لیو افغان شباړون کې سره چې په لسکونو کتابونه یې ترجمه کړی دي ژغیدلی.
کوشش کوم چې دغه څه کتاب چې هم زما په ذوق برابر یې پولونه کې ورته ضرورت دی.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل د کتابونو د بازار څنګه څغورې دوته په افغانستان کې خوښ دی.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه نامیدی او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوی ده.
شعر لرو
د کودړي په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبویي ان تر واټ پورې رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپاړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال مانځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنچروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې سر کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي، نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تسهیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له نن 9 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هر ورځ آنلاین ډکشنري یعنی دقیقه کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهیږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندل شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو، دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تسهیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنی د روان میلادي کال د 10 میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم 3 میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې بلري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شخص ژباړي. دا اسانتیاوي په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې اسانتیاوي زیات شي توقع سره لورشي لاس کلمه کې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به کلی مفهوم راخست نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکي هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي دقیقه ترجمه د لومړی او دوهم شبي ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي مثلا که څوک په اساسي راډیو کې د کرکټ یو خبر شپړي نو په کار د چې پوښتې چې کرکټ شل اوره دی یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري که داسې نه وي د توپ اچون کې او توپ پښتون کې توپیر ممکن ونه کړي که څوک یو اقتصادي مطلب شپړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي بیا یې وژباړي خو خبرونه سمدستي په کار وي دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي دا خو نور ژباړې شوې په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم کیسه لولم ځان پرې پوهوم بیا یې ژباړم که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته لنګلیسی ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي خو یوازې تسلط ستونزه نشي هوارولی روسی امریکایی کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی امریکایی ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی په ژباړه یې باور نه دی پکار په پښتو ژبه کې نږدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې ځکه چې خلکو کتاب اخیست خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی ژباړې کمې شوي دي سږ کال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوي دي په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپیږي دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه یې کوم ژباړې ترلاسه لاندې دي
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ راز ځواک اتل او یو بل شکر په نوم باندې خپل نوم یې جادو یا میجیکو خو موږ پښتو کې شکر په نوم باندې کار وکړ چې جادو نوم سره خلک ډیر آشنا نه راتلل نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه موږ پښتو کې بدلو به یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلون او په دې اړه دي زه ډیر کار په دې برخه کې په دې وروستیو کې وکم دا غوږ جمع دا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې لیو ډول نه هلې سره مخ شوي دي یا موږ ته په خونځیو کې او په پونتونونو کې دا نه راخدل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو نو دا الته نه راخدل کېږي نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه په کار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو یعنی دغه مهارتونه د ژوند کول یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شې ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځښت نه کوم خاص پونتون شته نه کوم خاص مضمون تدریسیږي نو دا یو تشره په دې خاطر مکارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل البته ځینې نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو خصوصا غ رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون راوړي دي لوی بدلون نه راوړي دي دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیرته کې په کار وکم
پښتو ژبه د ژباړې لار خپ کوم وضعیت کې بولی یا په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده
د 2000 کال وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې په لیکلو کې په ژباړې کې ډیر زیاتواله راغی خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال وروسته ډیره زیاته ګړندې شو ډیر خلک راغله ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او سازمانونه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه ده اوس تدریسېږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. ان دا یو دغه وه، یو څپه غوندې وه چې ډېره تیز روانه وه. خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ، همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی سرعت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډېر چاپ کیږي نه. ناشران او خپرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي، په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي، نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کمه شوې. زما په نظر خو اره برخه کې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډېر کتابونه ولرو. یعنی کاره برخه کې موږ اوس هم غواړو چې ډېر ښه کتابونه ترجمه کړو، اوس هم شته ډېر ښه پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي، یعنی یو مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونشي، دا ښه نه ده. هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي. مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کړي ډېره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټرۍ کتاب ترجمه کړي ډېره ښه ده، نو د ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرني اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې وروستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې پډیرو غدلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لیک شو، او د تدریسي برخه مله چې موږ په نورو ځایونو کې زده کوو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي، او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې کومه تخه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغه به هم ما د پاره ژباړه اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګډ کار په اړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره ښه کولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري، غره چې موږ ډیر دسی منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندهی شوی کار نشو کولای. دسی یو اداره نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، دسی ورګان نشته چې موږ ټول د غزینه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په څه کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې ګمنه چې څوک په چی شي کار کوي، بیا چې کله کتاب چاپ شي به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی، یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږ وو اتو ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی، خو به چا ډیره دلچسپي ونه خوده، لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کوو، او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسته به خېګڼه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړ خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمل کم. زه د دې ډیر سخت طرفدارم چې ګډ کار وشي. ګډ په دې معنا چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړون کې زموږ د غیلاند کارو کې یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغه برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپل تجربې شریک شي، لیکوالان ژباړون کې خپل تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه خو وشي، څنګه روانه وشي، او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي، خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی، نه کیږي معنا دا چې تروسه پورنده شوی. په اوسنیو حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي، خدا سي شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل په مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي. او داسې شته دی، خو هغه ډېر زما نظر دا چې ډېر محدود دی، ډېر داسې یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکه کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي. حتی که د کتابونو مخکتنې یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي، داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالی، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، خپل خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډېر سخت و، زغمل راته ډېر سخت و. بیا ورو ورو یو څه ورسره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی، خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یوه ننګونه وي، ځکه ډېره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختي کې، خو په یعنې حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه ورکوي. فرصت دی چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي، د نوو آثارو سره مخ کیږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغه لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي، که دا اول لاس دغونه ترجمه شي، دغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج ترڅنګ په یمه حل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چرسته کار اخستې شي.
د یوې ورستې پښتنې په توګه د ښه ژباړن کېدو او ښه ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
ښه ژباړه څنګه وکړو؟ دغه پښتنه چې زور سره ډېر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان مانه دا پښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ خلک والان شو، موږ ښه ژباړه کولای شو. که موږ خلک والان نه یو، موږ ښه ژباړه نشو کولای، ځکه ژباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دا ستا خپله د هغه وړاندې کوي فکر دی خپل دی، او په ژباړه کې ته د یو بل چا فکر راخلی هغه وړاندې کوي. نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه دا ټول یو رقم دي، او د خلک والۍ دپاره ډېر تمرین ضرورت دی، یعنی ډېر زیات لیکل باید وشي، د ډیر مطالعې ضرورت دی چې ډیر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي هم په بله ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړونکو ورته کېدای شي پامونه کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي عمومي پوهه، دا ډیره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنا به خینه ورکای، نو په دې خاطر هغه ژبه ته ورتک پکار دی، د هغه ژبه په هغه محلي خبرو باندې پویدل پکار دی، دا غوی مثلا په متلونو باندې پویدل پکار دی، دا غوی په محاورو باندې پویدل پکار دی، حتی دا غوی په شاعرۍ باندې پویدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډیریږي دومره به زموږ ژباړه خپل راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار جاته چې مطالعه ډیر وکړي، د خپل ژبه د نورو ژبو لیکل ډیر وکړي، څومره ډیر لیکل چې کولای شي، او خخ لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد یاد د تاسوی لدوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوې ژباړې چاپی شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګ دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤل صفی الله ناصری نظر د سر شریکو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تأسیس شو چې تر اوسه یې شاوخوا 250 عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنې دي، اوس ستادی منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل، په هغې کې لږ څه خواله تیراغلې ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنې کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده، او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو ژباړه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی، او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی، او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي، او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دا بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې دا کتابونه چاپ کړو. نو د ورسته کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه اویا سلنه خپلې چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ چارې مخته یوسو.
ناصر صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي، او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي، نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي، او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو په سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. زموږ یعنې قضه واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره لوستونکي ته لیږدله، او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنه او د سیاست، او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره.
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري، او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي.
تعلیمي برخې ته که راشو، ستاسو مطلب چې د مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پوهنتون کتابونه دي، یعنی د پوهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی، او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدله یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپېږي او په چپتري بڼه ورته چاپېږي، چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل $1 تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي. او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي چې یعنی موږ دا لازمه وبلنه چې خپل کاروبار د ګرانیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبلله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي؟
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې برخه کې ډیره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې موږ نه وو شامل. موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي، نو هېڅ څه په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل که نور څه نه وي باید د ښاروالۍ یا خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیات یا د لافې مالیات باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخیستل شي څو دا فرهنګ وغوړي. او له بلې خوا نه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه بنسټونه دي باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونې لپاره له جنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لاره ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ خو په مخ کې هم کوم مرکې مې چې کړې دي او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلي دي، موږ خپلې ستراتیژۍ ورسره شریکې کړې دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته راځي د هغو په خصوصي دي که دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون په کې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغو ته مراجعه وشوی شي. له بلې خوا نه افغانستان 340 نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتونونه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای، د هغو ټولې زمینې ورته مساعدې وي او هغه ته استفاده ترې وکړی شي. که دغه بهیرونه په هره ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه په رڼا کې دلته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې ویلو چې هم باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي، نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلین مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خاطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه د پوستې له لارې راغوښتی سي. فکر نه کوي چې دغه چارې او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي؟ او که داسې وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي.
په دې وروستیو کې چې یو کس غوښتله په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پانګونه پکې په افغانستان کې چاپ شوی وه، نو موږ غوښتله چې دا کتاب دته واستوو نو د افغان پوسټ له لارې نو وناستول شو. هلته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې یا مو یې واستوو. نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډیدلی دي. نو موږ دلیل په یو مختنه دی ویل شوی چې په خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لګل کېدله. نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤلو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړې چې له مسؤلو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هوارې شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه کړې ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤلو ته رسیدګي نه ده شوې. نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کې ډېره د پام وړ مسله نه ده. نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوتا لقماندینه ده خودره چی پتر برخه که هم خبر و سر اکو نو ده یو لهم ده لامل ده
لشغلی ناصری چخه مانانه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لیو کور سمو خبرو خو سم د سی شعر لرو د زولی لمن شعر د دوی په شخ
وسره لم شوم ثوب دی دیو گیمې پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه تتیږي په یو بل کې ګډوډ شوی زه فرق کولای نشم چې هغه درن کانی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پر نعمتونو پا می زڑا تسکینی دنا پا ویالو و ویالو گبینو پا می روح حرامی دنا دی گوسر سپینو و بوتا با می حیث هم زڑکی دنا کجامی وی دوری خمو کباوو دسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگیدل نه زکه ویره د بلتون و لا دکه لبابکا او زه یه فرق کولی نشم هغه درون کانه بکوم وی چی لا لگر لوی شوم پټټر می زوری دما به غلطو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرزان شوم لخپل ځان می کیده کرکا له هر کس به ویریدمه له خپل سیوري به مې همزه رېږدېدمه او زه فرق کولای نشم هغه درون کاڼې به کوم وي چې مې سرې شهینې سترګې فوارې وې فوارې وې د للي په نکاح شوه د مړه ورور پېغله ورینداره هی نو څه وو غوټکېدلې کیلی وه بس پیر تندی می تو یا خلا می چوب خزر می چپ زور در پیگی پتندی می ور بلیگی او زهد سویل اینشم خلا می چوب خزر می چپ زور در پیگی پتندی می ور بلیگی او زهد سویل اینشم شبل شبل احساسات می پر هاگا پندی زفش ول چی وڑم ډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه څڅیږي هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې که هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور المریه مسلسل بسر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه ورزیږي، نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باک یې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسیږي، چاته هېڅ نه محسوسیږي.
لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعرې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. په افغانستان کې ښایي ډیری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ له یو ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید، خبرو اترو، متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي،
یو مطبوع ننګرهار کې هلته ما د کمپوزینګ کار کولو، ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم. خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره، چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې، هغوی سره دغه مین ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو، د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر، که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بېلابېل کارونه کوي، خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي، دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل، او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق و، تر څنګه دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لږ ډیره مې دا تپن دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته، یو لیکوال ته، همدغسې پرته له دې چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړي دي. چون دا برخه کې ما خپله شوق ډېر دی، کتابونو د شانو خپله لیوالتیا ډېره لرم.
نوموړی وایي، یوازې په افغانستان کې نه، تر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پښتې ډیزاینوي. دا کار اندېش ځانته هم کوي، ځکه خپله هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوي وه زما یو د خپل کتاب، نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو، ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه.
د یادونه ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد، ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپرونه هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه، او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجه، ډول، شپېلۍ، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه لسیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیلې شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي ډاکټران دي انجینران دي هغه دلته کې هارمونیمز د کوي دلته کې ربابز د کوي دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي مفکوره سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سرم ډیر زیات شوق منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي ټکی ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خز دکړه کیږي او د غرنګ زخپل هم دلته کې دی مفکوره چې دکړه کوما سحری کی چکم نه کار لزم منجلو کار کوم ناجیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپی م کوایو د
وخت کما د سېسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوق باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیډنیز پراختیايي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لهم دې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمه خوران سنم نظر لرا نظر لرا